د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسره لمومند خبرونو وایان بشیر غوخ زمو تخنیکی همکار سلامونه منی وښوي یو بجا په دې غړي کې وتا استاد ځوانو غږ اونیز خبرونه په تکراری بڼه وړاندې کوو او خو تر هغه مخکې ورزو بشیر غوخ ته تاسو ته تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې نوي امنیتي پوستې جوړي. د کورمې په خړلڅو کې د افغان طالبان سره د پاکستاني پوځیانو ځای قومونو تر نښتې وروسته لا هم لاره نه ده خلاصه. په مذاکراتو کې څه پرمختګ نه دی شوی. په انډونیشیا کې له زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 122 ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا د ملکنډ ډیویژن د پولیسو مشر ویلي په هغه سیمو کې نوي امنیتي پوستې جوړ کړي چې پکې د وسلوالو د موجودګۍ رپورټونه وو. د پولیسو مشر سجاد خان د نومبر په 1 په منګور کې وی خبري غونډې ته ویل چې پولیسو سوات، دیر، شانګلې او بنیر کې تر عملیاتو وروسته د سیمې د امنیت له پلوه پاکې ګرځولې او د وسلوالو مخنیوی یې کړی دی.
علاقہ بالکل کلیئر دا سیکیورٹی لحاظ سره کئیو طرف ته موسر چین سٹرائک آپریشن وکړلو دا فارفلنگ ایریاز کې په غرونو باندې. بل طرف ته مونږ کیو لګول نه کبندنه نور داسې انټیلیجنس بیس آپریشنز پکې مخکیم شوې دي. اوس مو شو سلسله روانه ده.
په سواد کې د روان کال په اگست میاشت کې د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه مخې ته راغلي. وروسته بیا د جرګې په مشرانو هدفي بریدونه وشول چې پکې شاوخوا 10 وژل شوي دي. همداراز خلکو په بیلابیلو سیمو کې د بې امنۍ خلاف مظاهرې وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې د وسلوالو د بیا منظمېدو مخه دې ونیسي. د کورمې په خړلسو کې د افغان طالبان سره د پاکستاني پوځیانو او ځایي قومونو تر نښتې وروسته په مذاکراتو کې پرمختګ نه دی شوی. د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله ویلي چې د نومبر په 2 هم د کورمې د دوپرزو او بنګش قام خلک په مورچو کې ناست او د افغانستان پکتیا ته تللې لار بنده وه. د نومبر په 19 او 20 دوپرزو او بنګش قام د امنیتي ځواکونو په ملګرتیا د افغان طالبان سره د غزمه کې په سر نښته وکړه چې دغه قامونه یې خپل ملکیت بولي. د دواړو خوونه یو یو کس وژل شوی وو. خو د پاکستاني پوځ لخوا غزول شوی اغزن تار له امله د افغانستان په خوا کې د غزمکه پاتې ده. د کورمې خلک وایي طالبان د په ځمکه سړکونه او چک پوسټونه نه جوړي. خو طالبانو جرګوالو ته ویلي چې د ځمکه اوس د دوی ملکیت دی. افغان رسنیو لیکلي چې د طالبانو د دفاع وزارت لوړ پولیس چارواکي د غزې ته ورغلي خو لا هم مذاکراتو نتیجه نه ده ورکړې. د بلوچستان په گوادر کې د حق غوښتنې ولسی تحریک بیا پلکړه احتجاج نن په 3 ورځ هم روان دي. دا تحریک د جماعت اسلامي دی او ځایي مشر مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ پیل شوی چې گوادر بندر ته تللې لوی لارې تړلې ده. مظاهره کوونکي وایي حکومت تور سره د دوی د غوښتنو پوره کولو لپاره کړي وعده نه دي پوره کړي نو ځکه بیا احتجاج شروع کړی دی. دوی د لادرک خلکو عدالتونو ته حاضرول، ایران سره سوداګري اسانول، ځینې امنیتي چک پوسټونه ختمول او په سمندر کې په لویو ټرالرانو کبان نه نیولو غوښتنې کوي. د تحریک د 2020 کال په دسمبر او بیا په جنوري کې هم خو بیا ورسره حکومت مذاکرات وکړل او احتجاج ختم شو. د بلوچستان ځایي رسنیو لیکلي چې د بلوچستان وزیر اعلی د گوادر چارواکو ته لارښوونه کړې چې پرلتوارو سره خبرې وکړي او دا مسله حل کړي. په انډونیشیا کې له زلزلې د وژل شو شمیر 122 ته رسیدلی دی. رویټرز خبری اژانس د انډونیشیا د چارواکو لخلي ویلي چې د نومبر په 1 د غربي جاوا په سینجور کې راغلي زلزلې په زرګونو کورونه او پلونه اوران کړي دي. چارواکو زیاته کړې چې لږ تر لږه 1.5 کسان لا درک دي چې د ژغورنې ډلې د موندلو او د ورانو شوو کورونو لاندې د ممکنه نورو پاتو خلکو د ایستلو لټون کوي. د انډونیشیا ولسمشر جوکو ویدودو د نومبر په 1 په سینجور خارګوټي کې د زلزلې د ویجاړي تر لیدو وروسته اعلان وکړ چې حکومت به ټولو ځپل شو خلکو ته د ژوند بیا روانولو لپاره پیسې ورکوي. په کابل کې پرون ماښام په 14 کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د نومبر په 1 مشال ریډو ته وویل چې 14 د کابل ښار څلورمې حوزې اړوند دریم پروان سیمه کې په یو ګاډۍ شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې موټر اور اخیستی و او پکې ناست 2 کسان وژل شوي. زدران دا هم ویل چې سیمې ته یې د پلټنې ټیمونه ورغلي دي او په دې اړه پلټنې پیل کړي چې دا حمله ولې او چا کړې ده. د پیښې ذمهواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. په تېرو وختونو کې په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې داعش وسله والې ډلې حملې کړې دي. او تر دې مهاله مشال رادیو خبرونه
نو بشیر وخت تاسو خبرونه وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. او اوس هم رزو ځوانانو غږ اونځي خبرونه ته دغه خبرونه تاسو په تکراری بڼه اورئ. اوردونکو د دې اونۍ په ځوانانو غږ خبرونه کې مو لومړی د زده کوونکو یا طلبا پر یونینو د بندیز او په روسي برخه کې مو بیا د زغم یا برداشت په اړه له ملمنو سره خبرې کړې دي. راځئ چې په ګډه وښو.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک ګروس باندې پریته
ما ته د ټرنټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم هم شته ولې بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
سلی مشي تاسو دا وخت ځوانانو غږ خبرونه په ریډیو باندې اوري. د خبرونه په لومبي برخه کې پر دې خبرې کوو چې په ځکهونکو یونینو باندې په پاکستان کې ولې بندیز لګول شوی. دغه بندیز له شاوخوا 18 کالو راهیسې دی. یوازې په سن صبح کې دغه بندیز پورته کړل شوی دی. پر دې به هم خبرې کوو چې دې بندیزونو په تیرو 18 کالو کې څومره تاوان ځکهونکو ته دغه ټولنې ته ورسو. دغه راز د خبرونه په روستۍ برخه کې به موږ د زغم یا برداشت په موضوع خبرې کوو. موږ سره دا وخت مانری په پېښور پونتون کې د اسلامي جمعیت طلبا مشر تقویم الحق، په پېښور پونتون کې د تحریک انصاف د زده کوونکو سازمان مشر دلیر خټک، او د ټول پاکستان زده کوونکو اکشن کمیټه مخکخه مزمل کاکړ له دوی سره خبرې کوو. موږ سره لومبه زو ورزم مزمل کاکړ ته چې همدا وخت موږ سره د لاهور نه د ټلیفون په کرخه دی. کاکړ صاحب، زما لومبه پښتنه ستاسو نه ده چې ستاسو په خیال دغه بندیز ولې 18 کاله مخکې لګول شوی وو د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق په وخت کې؟
اصل کې سټوډنټ یونینز چې د یونیورسيټي ولا د ملک سیاسي مطلب سیاسي لیډران د پاره په 9 فروری 1984 کې یو ډیکټیټر جنرال ضیاء غیر عیني تور پر دې باندې بندیز ولګوي. داغه بعد سره درننه پوری پر دې باندې بندیز دی او هر سیاسي پارټي دا خبره کوي چې موږ سټوډنټ یونینز پالکو. یوسف رضا ګیلانی په 2008 کې په اسمبلی کې اول سپیچ دغه وکړ چې د وزیر اعظم چې زه سټوډنټ یونینز پالکو. نن مطلب نن هم نون لیگ دې ته تیار دی. پیپلز پارټي موږ په 2019 کې کوم مارچز وکړو، بلاول سره بیا موږ ملاو شو، هغه موږ ته ویل دا زه در پالکو. په سند کې د ریوه د پور پیشرفت وو د لې پنجاب چې کوم لیډرشپ ته نو لیکاکا نه بسې د مشتره د خبره کړې چې دی بالکوم. دا غیث مطلب د پی ټی آی چې کوم لیډرشپ ته چودري سرور گورنر و لوبه 2019 کې موږ یو وشتو چې موږ دا بالکوم. نو داغه بعد مطلب سیاسي پارټیانو ټول پر دې اګریډ چې موږ سټوډنټ یونینز بالکوم، مګر کوم چې اسټابلیشمنت دی هغه دا شی نه غواړي چې دا فعالیت. نن چې په ملک کې حالات دي جنون لیډرشپ نشته. داغه خاص وجدا د پر سټوډنټ یونین دی بین لګولې دي. داغه د وجدا خلک از موږ نمائندګي نشي کوي. یو خاص طبقه د یو اشرفیه ده چې هغه مسلسل پارلیمنت لږ د ملک چکم عام عوام دی هغه هیڅ کله د دې سوچ هم نشي کوي.
کاکر صاحب، تاسو راځو بیا زما د په پیښور پونتون کې د تحریک انصاف د زده کوونکو سازمان مشر دلیر خټک صاحب ته چې هم دوه موږ سره له پیښور د ټلیفون په کرخه دی. خټک صاحب، تاسو د مزمل خبرې واورېدلې، هغه چې کوم تورونه پورې کړل چې دغلته کې اسټابلیشمنت دا نه غواړي، بل دوی دا خبره هم وکړه چې دغه سیاسي مشرتابه د لاندې کچې نه راپورته نشي یا دغه سیاسي مشرتابه راپورته نشي، نو دغې د وجې نه پخوانی پوځي امیر پر دې بندیز لګولې. خو کوم وخت کې چې دغه بندیز لګېده نو هغه وخت کې ضیاء الحق همدا خبره کړې وه چې دوی غواړي چې کومې یونیورسيټۍ دي هغه کې یوازې زده کړو دپاره هغه مختص کړل شي، هلته کې یوازې زده کړې وشي. یوه دغه خبره
د مدا چې پرویز هود بای کم چې ایجوکیشنست هغه دا خبره کوي چې نه یوازې پوځي امیرانو دغه تتاوان رسولې دی یا ضیاء الحق نه غوښتل چې دغه کم یونین دغه بحال شي، بلکې هغه و چې کم سیاسي ګوندونو مشران دي هغه هم نه غواړي. او که تاسو وګورئ نو عمران خان هم په 2019 کې ویلو چې موږ دغه سیاسي ګوندونه بحالو، د دې نه مخکې مزمل د پیپلز پارټي د مشرتابه ذکر وکړو. نو پرویز هود بای دغه تور لګوي چې دا ځکه چې کم سیاسي مشران دي هغه نه غواړي چې د لاندې کچې نه دغه ځوانان راشي، هغه د دوی څوکۍ ونیسي، هغه پارلیمنت ته راشي. دې سره څومره اتفاق کوي؟
اصل نه اسرار بھائی دا سے خبر دا چتاسو چکما خبر اوکڑا فوجی امیرانو پتے باندے بندیز اصل نہ ہوئی لگا ولیو، چونکہ اسٹوڈنٹ چکم لیڈرشپ راضی بائی مشن پالیٹکس راضی بائی پروفیشن نہ راضی، او بل زمون پارٹی چیئرمین صاحب چکم دے اگر پدی کے دا ٹولو نزیات سنسیئر زکا دے اگر دا تحریک انصاف میجورٹی لیڈرشپ چکم دے دا اس دا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نہ روزی، او اغم پا بار بار خپل دا اگر چکم تاسو ریسنٹ انٹرویوز واؤ رہی اپ خپل انٹرویوز کې دا خبره کوي چې زه غواړم چې زمان نوی لیډرشپ د پارټي او د پاکستان لیډرشپ چې کم دی د انصاف سټوډنټ فیډریشن راوځي. خو چونکه انفارچونیټلی موږ ته چې په 2018 کې زمونږ کوم گورنمنٹ وو، نو موږ په کولیژن گورنمنٹ کې وو، اتحادی حکومت کې وو، اتحادی حکومت زمونږ دومره مضبوط نه وو چې موږ بس لیجسلیشنز کول، نو په هغه کې وو موږ ته مسلې ډېرې وې. نو ان شاء الله چیئرمین صاحب په دې کې پخپلا باندې ډېر زیات انټرسټډ دی چې زمونږ را روان کوم گورنمنٹ کې 2/3 میجورٹی سره کوم ته گورنمنٹ ملاو شو، نو ان شاء الله تحریک انصاف به واحد پارٹی چې به په ټول پاکستان کې بحالولو کوشش کوي.
تقریبا ملحق صاحب ستاسو هم ډېر ستړي بشي، دا موږ سره په پیښور پونتون کې د اسلامی جمعیت طلباء مشر دی، دوی هم موږ سره د اسکایپ لار ملمانه دي. تقریبا صاحب تاسو هم ډېر ستړي بشي.
مهرباني، مننه، یو جهان مننه.
ستاسو نه مننه. تقریبا صاحب ما چې تیر ورځ کوم خپل یو تحقیق کو، نو په هغه کې دغه معلومات مخ ته رالل چې کوم د دې نیوکه کوي، کوم تنقید کوي په دې سټوډنټ یونین باندې. نو هغوی دا وایي چې کله په 1988 کې دغه یونین بحال کړل شولې، نو دا هغې نه پس د ایم ایس ایف او د ستاسو د ګوند اسلامي جمعیت طلباء له دوی خپل منځ کې جګړې شروع شولې، دغه جګړې به کېدی، نو دغه د وجې نه بیا په دغه بندیز ولګول شو. څنګه ګوري دی دریسا؟
مننه اسرار صاحب، اول خو ستاسو د مشال ریډیو یو جهان مننه، شکریا چې په دې اهم موضوع باندې تاسو نن مونږ راوغوښتو، مونږ له مو ټایم راکو، او د بدقسمتۍ نه زه په یو معمولي غونډه کې احتجاج هم تاسو ریکارډ کوم چې پاکستان چې زموږ تمام میډیا ده، مین سٹریم میڈیا، اغا پدی موضوعات باندھتے اس ماں توجوہات نہیں معلوم کس وجہ نہ آگا یری کی اغا پدی موضوعات باندھے آگا نہ کوریج ورک ہو لیشی. 13 سے زمان کم یو اغا ایونٹ شوے ہو، اغا دیر یو لوی ایونٹ ہو پارلیمنٹینس پاگے کی راگلی ہو، اغا تم کول میڈیا ہاؤس سے راگلی ہو، خدا آگے باوجود زمان پر میڈیا باندھے ہس کوریج داگے نشتا سیواد دا انٹرنیشنل چیزم کم میڈیا دا. مننا ڈیرا مننا ستا سوال طرف ترازم دے دپارا دا بہانہ جوڑی گی چاہے آیا اسٹوڈنٹس یونین پتے کے کانفلکٹس کی پتے کے جھگڑی کی گی پتے کے مسئلے راضی دے وجہ نہ بن شوے دین، دا خبر غلط دا. او دا دی دا اگے دا پارا یو بہانہ دا، او زان دا پارا یو ریزن دا گرزولے دے. پا پاکستان کی تاسو اگو رہی نو دا ہاگا ملک دے چھ دلتا دا دے سلور وانو ترپنو تا دا دے نا ہاگا ملکونے دی چھ دا طول مر دا پا سٹریس کی دا پا ٹینشن کی. بلا خبر دا دا چھ دا منگ سر دلتا افغانستان دے منگا دا کم ملک چلے دا یو غم زپلے دے دا طول مر پا جنگ کی تیر شوے دے، دا جنگ ام چارا وستے دے دا غیم تاسو تا معلوم دا. نو بیا کدی وی چھ دلتا وائلنس دے دلتا کانفلکٹس رازی، دا خو د ټول سوسایټي دا ټول سوسایټي وایلنٹ دا دلتا ترهګری ته رشوې دا دلتا به جګړې کیږي دلتا مسلې راځي. نو کدا باندې ګرځوي نو بیا به تاسو په پارلیمنت کې خپل وګورئ، په قومي سملای کې، په سنټ کې چې کوم هغه خلک چې هغه زمونږ لیډران دي، زمونږ قائدین دي، یو بل په سپاسي دي، یو بل ګریوانو ته لاس ورچي، بلکې په پاکستان کې دا نور چې کوم د سیاست کېږي په دې کې تاسو وګورئ، په دې جلسو کې، په دې احتجاجونو کې، په دې کې څومره مړی کېږي، په دې کې څومره لانجی کېږي، تو آیا دا پاکستان کی دی پا سیاست باندی بین لگولے دے، دا خبر دی دی غلط دا. دویم خبر دا دا چیزا منگا پا طلبہ یونین او پا طلبہ سیاست باندی پا دے بانے پابندی دا دی یو چکم وجہ دا او غٹ وجہ دا اگا دا دا چکلا ضیاء الحق تا پتاو لگے دا جنرل ضیاء الحق تا چدلتا دا سٹوڈنٹ چکم دی دا دمرا پاور فل کی گی دا طاقتور شو دی اوچت را اوچتی گی، او اگا تا دا یہ روا چا ایوب خان حکومت ام دا دی سٹوڈنٹس دا وجنا دا آغا دا تخت مرا کس کڑے او دا آغا نے حکومت اغسطے او اگے پور تا لے گلے دا سټوډنټ زمانم دا حکومت غستې شي او زمما په سره وتې شي د دا ځوانان دي د چې کوم د پوه دي او دی په دې ملک کې هیڅ داسې حکومت نه مونږ چې غیر جمهوریت ور راضي دا د غیر یو دوجي ناغي پینو لګو او بیا دا غیر نه بعد چې کوم سلسله را روانه ده تاسو تم دا پته ده چې پاکستان سیاست دا د استابلیشمنت کنټرول سیاست دی دلته ډیموکراسي دا کنټرول ډیموکراسي دا او دلته چې کوم سیاست دی دا د جاګیردارانه نظام ته سیاست دی نو بیا دا خلک دا اغی د یری د وجنا د حکومتونه سټوډنټس یو نشي بحالولې چې ترتا دا تاسو کدی خبر تاسو حکومت
تکوین شه دغه او بخي دغه تورونه تاسو ول ګور خو تاسو ګورینو په ایم ایم ای حکومت کې تاسو ستاسو ګوندو دغه سی په خبر پختونخوا کې ستاسو حکومت راغلې دي او همیشه هم په تاسو ستاسو ګوند باندې دا تورونه لګي چې د ضیاءل حق سره هم تاسو ولړوي بلکې پرویز هود بای سچ بیگا ما دا وی انټرویو کتله نو هغه دا خبره کوله چې ک سټوډنټس یونین باندې چې کله بندیز ولګید نو به د مذهبي ګوندونه چې ستاسو ګوند یاد کو چې جماعت اسلامي دا قسمه ګوندونه را مخته شو او دوی دغه تورې هم په تاسو ولګو چې په دغه سیمه کې سخت دریزی ته لار هواره کړه هغه خدا خبره کوله چې په ک یونین باندې بندیز لګیدل نو دغه ګټه زیاتره مذهبي سیاسي ګوندونو ته رسیدلې ده
زبا یو خبر په لوکم د خپل مخکینی خبره کې چې سټوډنټس یونین چې د 1947 نواخله د 84 پورې کوم سټوډنټس یونینو باغې کې تاسو په دا یو تاسو ته لیک سټټیسټیک ویم چې داغې کې تاسو وګورئ چې باغې کې سټوډنټس یونین کې څومره باغې کې خلک جو بل شوی دي څومره باغې کې خلک دا وفات شوی دي او څومره پای کې سټوډنټس دا اریسټ شوی دي لکه فګر تاسو کړه زما واخلی 151 چې کوم سټوډنټس دي دا د سټوډنټس دا کلیشز راغلي دي په سټوډنټس یونین په دوران کې د 1947 نه د 1984 پورې ټیک دی جی بیا د 1984 نه والا د 2004 پورې کتا سو ګورې نو پدې کې څومره اضافه شوې ده 525 ته دا تعداد رسیدلې ټیک دی جی دا پدې کې هغه جګړې شوې دي هغه کلیشز راغلي دي بیا کتا سو وګورې نو په دغه نواخله 1947 نه د 84 پورې پدې کې 13 چې کوم دي دا صرف 13 سټوډنټس چې کوم دي دا کل شوې دي دا پدې کلیشز کې وپات شوې دي او بیا کدا غینه به خو تاسو وګورې نو 165 پورې سټوډنټس چې کوم دي دا سټوډنټس یونین د پابندۍ نه بعد دغه شوې دي او په دې دا کل شوې دي ټیک دی بیا کتا سو وګورې پدې کې چې کوم جو بل شوې سټوډنټس دي هغه 234 دي او دغه تعداد بیا رسیدلې ده 1210 ته دا څنګه کې نورم ډیر دي دا خو د دې دغه خبره شو چې دا آی سټوډنټس یونین کې کلیشز ډیر راتل کده دې نه بعد راغلي دي چې تاسو کوم خبره وکړه په 84 کې چې کوم سټوډنټس یونین په کوم دوران کې په پاکستان کې موجود وو دا تاسو په علم کې چې په هغه وخت کې د ټولو نه چې کوم مین سټریم طلبه سیاست او چاته پای کې منډیټ حاصل نو هغه اسلامي جمعیت طلبه وو اغه ته پدې کې منډیټ حاصل وکړ په پاکستان کې په زیات تر تعلیمي ادارو کې د اسلامي جمعیت طلبه دغه کابینټ دا الیکشن ګټلی او په هغه وخت کې په کم وخت کې چې پرې بین لګین نو په زیات تعلیمي ادارو کې د اسلامي جمعیت طلبه پرزیدنت دغه جنرال سپی او دغه کابینټ خبر سره اقتدار وو یا نکتا سو دغه خبره کوي چې په د ضیاء الحق سره د جماعت اسلامي او یا دغه مونږ ته فائدہ رسیدل نه مونږ ته دغه ټولو زیات نقصان په دې وخت په دې پوینټ باندې شوی دی جماعت اسلامی تا د ټول نزیات چې کوم لیډرشپ زی اگر اسلامي جمعیت طلبه زی اسلامي جمعیت طلبه د جماعت اسلامی نرسری دا او زمونږ چې کوم دلته نه څومره سټوډنټس پاريږي دا سباله جماعت اسلامی ته زی دا پاکستان کې په یو پولیټیکل پارټی کې دومره تنظیم نشته چې غیر دی ټول جماعت اسلامی دا اسلامي جمعیت طلبه دې ته پروواید کوي دا پرات پروواید کوي ټول نزیات نقصان مونږ ته دي شوی دی
سمه مننه ډیره زیاته تاسو نور هم خبرې کوم سره یو دن خلې دوی تمور زو په فیسبوک هم لوړان یو شمیر څرګندونه راغلي ا د لوسین تورې موږ سره د بګن د ټلیفون په کرخه ده تورې سب سړي مشي
السلام علیکم عادل تورایم د کور میجلی تفصیل علی زین سلامو وړاندې کوم
وعلیکم السلام تورې سب سبب الغړی
ویل بو دا کوم لا کا پی ټی آی چې کوم حکومت پکو ان څلور کولو پر دوی مرکز کیا حکومت وو صوبو کیا حکومت وو آیا دوی دا به نه شو چې تا ولې لکه وز دوی دا خبري کوي په کور خدای ته تخته می وچات کړو او بل خبره ده چې دوی جنا محکمی لکه شات ولا کوم محکمه دا غوی پرویټ ته ترپ تر ولی هغه ورځې ای نرسو یا دی ډاکټرونو احتجاج وکړ دا پرویټ مو سره نه منو
سما
نو دوی خوام د پڅوادی کوي کورونه دې سینه دې کړی تا و منه خوشو دی لکه سر کریم ملزمین دی دوی پلشن باندې دوره ټیکسونه لګولې دي سم دې کې په دریس حکومت داخلي کې نو کوم دینه هوام به خوشحال نه دي د پټیاي حکومت خبره کوم
مننه تورې سب او ز بیا هم دا خبره وکم چې په سن صبح کې دغه کمی یونین دي د ځکهونکو هغه بحال شوی دي همدغه پښتنه د دلیر خټک نه جوړیږي چې ردوی ګوند 13 لسو کال رئیس په خبر پښتونخوا کې حکومت لري نو دوی ولی دغه یونین نه بحالوي همدغه پښتنه تقریبا ز مزمل کاکل تروړم مزمل ز هغه پښتنه بیا کوم چې دا تورونه خلګي په اسټابلیشمنت باندې چې دوی دغه یونین نه بحالي خو که تاسو خپل هم وګورئ چې سو واره دغه سیاسي ګوندونه په حکومت کې راغلي دي تاسو نه ګورئ چې کم تورونه په دوی لګي چې دوی هم نه غواړي دغه مورسی سیاست ختم شي
بالکل زه ستاسو د خبرې سره اګریم سیاسي پارټیان چې دی په هغه کې یو خاص کم مطلب لیډرشپ دی هغه دا نه غواړي سټوډنټ یونین او لوکل ګورنمنټس کم چې بلدیاتي الیکشن سره عام هغه لیډرشپ لراځي هغه دی پروسیس ته دراځي نو په دې کې زه بالکل پر دې خبره اګریم چې سیاسي لیډرشپ هم اڅه په دې کې کردار دی چې هغه دا نه غواړي چې عام خلک د دې برابر شي یو غریب طبقې چې کم خلک دي هغه راشي د دې سره په اسمبلی کې کښېني هغه د دې سره مطلب پښتنې وکړي هغه نمائندګي وکړي د خپل خلکو دویمه خبره دا ده چې کوم د ملک حالات دی مطلب موږ وینو دلته ټوټل کوم لیډرشپ دی دا وخت اکثره د عام عوام نمائندګي نشي کوي نو په دې کې اسټابلیشمنت ته دغه فائده ده چې هغه ته سپیس ورملاو شي چې دا نایل خلک دي د دې نایلي سره اسټابلیشمنت فائده اخلي او سیاسي لیډرشپ هم چې په مروسي سیاست دی مطلب ټوټل کوم سیاسي پارټیان دي اکثره هغه کې مطلب مروسي سیاست دی هغه د دې سره دغه فائده اخلي کچیر سټوډنټ یونین والس مطلب زه پنجاب یونیورسٹی کې یم د پنجاب یونیورسٹی چې کوم سټوډنټ لیډر دی اخو د ریو ایم این ای پاور زیات دی د ریو ایم پی ای پاور زیات دی مطلب 50,000 د یونیورسٹی سټرنت دی بیا د غسی مر مطلب ایم پی ای ایم این ای راوستای شو هغه ته ووټ ورکوي هغه بیا وزیر اعظم د خوې مگر کم چیز مر پر ژوند پیسې لري اثر اندازه کیږي هغه کې مرسته اختیار نه راکړي
مزمل استاسونه ساده پښتنه داد چې عمران خان په خیبر پښتونخوا کې لسو کال په حکومت کې د غوي ګوند آیا غوي کولای شي چې دغلت یونین بحال کی
بالکل کوي سي بلاول بحال کو نو دی جو کوي دی خو د 13 کال سره دی دا وخت په دوه صوبو کې ګورنمنټ دی په پنجاب کې هم د پی ټی آی دی او په پښتونخوا کې هم دی کدی چیرې دا وګورئ دا بالکل بحال کوي دویم یو خبره تا وکړه چې کوم جماعت اسلامي په حواله مطلب دی هغه ټیم کې د جنرال ضیا او د دې سفر هغه ټیم کې به تکلیم ماحول داسې ولو نن هم پنجاب نو سوچ کوم ډینز دی هغه جنرال ضیا لګولې دي هغه ټیم کې کشمیر دغه ولو نن هم الته چې کوم یو سوچ دی یو مخصوص سوچ هغه د جنرال ضیا چې کوم هغه ټیم کې خلک لګولې دي زکه زما دا خیال دی چې د شاده غټین کې دا کمپرمایز ورته کړی چې د دې ډیر خلک ولګېدل په یونیورسيټي کې نن پنجاب یونیورسيټي مطلب ټوټل کم ډینز د فیکلټی ممبران دي پر هغه مو هغه سوچ بالکل دی یو مخصوصه مطلب نظریه غونډې دي نو په دې کې نن موږ مطلب دې شي ته اګری پر 25 تاریخ سټوډنټ مارچ هم دی ملک په مختلفو شهرو کې مطلب زغه ورس خپل جماعت اسلامي سره مشري نه ستو پی ټی آی سره هم کړی نه ستو پیپلز پارټی زمر د پاره د ټول غټ مسله سټوډنټ یونین دی
خو پتا سو هم مزمل ډیر زیاتو بخي پتا سو هم دانی وکی کیږي تاسو چې کوم د دینه مخ کې پروګرسیو سټوډنټس چې کوم تنظیم وو دغه راز تاسو د خپل چې کوم د د پاکستان اکشن پاکستان سټوډنټ اکشن کوم کمیټي دا د دې چې کوم مشر وکړ تاسو یا شي اوروج اورنګزیب په سوشل میډیا کې دا غډيري خبرې مخه ترات للې بیا په مرکزی رسنیو کې هم رااله تقریبا دوه کال مخکې خو هغه سی بیا غوي مخ ترا نغلل بس هغه دوه کال مخکې رااله لو بس بیا ختم شو په تاسو هم دا تور نه لګي چې تاسو هم کمپرمایزز کوي
مر بالکل کمپرمایز نه دی کاری کم ټیم چې مر سټوډنټ مارچ وکي په 2019 پر مر د بغاوت پر چی بس زمر مرګری عالمگیر وزیر سلور میچ لش پی پور تک په جیل کې ډاکټر امارو پر زمر پر اکثر مرګور د بغاوت پر چی وځ خو به هم درنه نه پوری مر هغه سټوډنټ یونینز خبره کو مر هغه احتجاجونه کو مر دروسه پور خو مر هیڅ کمپرمایز نه دی کړ او مر کمپرمایز کوو هم نه مر په دې شی بالکل متفق یم سټوډنټ یونینز د ملک د بیرته لپاره لازمي دی سټوډنټ یونین بل کېدان
سم مکسره درر خټک د پاکستان ترک انصاف د ځوانانو د ځکون کو څنګه مشر دی په پخور پونتون کې خټک سه بو په 2019 کې چې کله پاکستان ترک انصاف مرکزی حکومت کې وو عمران خان وزیر اعظم نو که هغه وخت یو خواغه ټویټس کول چې مونږه د یونینو د بحالۍ لپاره ضبط اخلاق جوړو لګیو نو بل خو به هم دغه زده کون کې نیول کېدل د چې کوم د مارچ لپاره راوتیو کوم د مظاهرو لپاره راوتیو کوم د یونینو د بحالۍ لپاره راوتیو دغه سي د تیرو لسو کال نه ستاسو حکومت ته په خبر پښتونخوا کې ستاسو د ګوند ولې دغه یونین نه بحالوي څنګه چې پیپلز پارټي په سند کې بحالې کړي
اسرار بھائی اول خو چکم تاسو خبر وکړه چې خان صاحب ټویټس کول چې مونږ به سټوډنټ د دې مونږ اصلاحات جوړو لګیایو بل طرف ته سټوډنټ چې کم دی هغه نیولې کېدل نو د دې خبرې جواب خو دا دی چې د علمگیر وزیر خبره وشوله د نیولې کېدو نو هغه چې دوی د پروګرسیو ولا کم احتجاج دوی یادی چې دوی په لاهور کې کړو عروج اورنگزیب و نو د سټوډنټ یونین د بحالولو لپاره ایا په ملک کې د انتشار جوړول د دوی ضروری و چې دوی کم الته کې سلوګن سوچت کړیو هغه د دوی د قانون د لارې ټیکو او کټیک نو په هغه ټیم کې په دوی باندې چې کومه مقدمه درج شوې دي دوی د خپل مقدمات وګوري هغه د سټوډنټ یونین په احتجاج باندې نه دي شوې زموږ خبره تاسو د سند د سټوډنټ یونین د بحالولو کوي په سند کې په 2019 کې بل پېښ شوی په اسمبلی کې خو هغه پر شوی د کمیټې ته اگر شان فنکشنل نه دی پسند کې سټوډنټ یونین چې هلته الیکشن شوی یا سټوډنټ یونین چې کوم دی په انسټیټیوټ کې صدر راغلی نو صوبایي اسمبلی چې هغه کوم بل دی هغه صرف پېښ شوی دی اره پر شوی دی کمیټی ته نو دا سټوډنټ یونین بحالول سو غواړي چې بس برای نام دی بحال شي او کمیټه کې په سبا سبا په اسمبلی کې زمونږ درې ایم پی ګان پاسي هغه بل پېښ کی او د دې لپاره یو پراپر چینل باندې کار کول
ضروري ډیر جاتو بخی خټک صاحب تاسو څه وای چې آیا تاسو حکومت نشي بحالولې په خبر پښتونخوا کې سټوډنټ یونین کې څنګه
خپل ګورنمنت سره په دې شی باندې د انصاف سټوډنټ فیډریشن واضح موقف دی دلته کې تقویم د اسلامي جمعیت طلبه نمائنده ناشته انصاف سټوډنټ فیډریشن چرته هم د 2013 نه تر ټیل ډیټ پورې چې د تحریک انصاف ګورنمنت راغلي دي مونږ دا نه دا ویلي چې دا ګورنمنت چې کم دی دا د انصاف سټوډنټ فیډریشن دی د یونیورسيټي په میټرس کې مونږ ځان له فیصلې کوو
اسلامی
جمعیت طلبہ دے کا پختون سٹوڈنٹ فیڈریشن دے کا پیپل سٹوڈنٹ فیڈریشن دے مونگ جان سر انگیج ساتلی دی گورنر ہاؤس مونگ پدے باندھے لگیا مونگ دس سٹوڈنٹ یونین بحالول غواړو چې کومه تاسو خبره وکړه چې په تقویم تاسو ته پورا فیگر هم درکو چې پاغه کې سبا ته دا مسلې ناراضي چې چرته زمونږ د سټوډنټ یونین د بحالولو د وجې چاته نقصان نه سټوډنټ یونین بحالولو لپاره به ان شاء الله زمونږ په ګورنمنټ کې او په دې ګورنمنټ کې به تاسو ګورئ چې زمونږ ګورنمنټ د ټولو نه په صحیح مانو کې په سټوډنټ یونین به الیکشن هم کېږي او ټولو نه صحیح مانو کې به بحال کېږي
اوزم کو د مشال د ځوانانو غږ خبرونه ته وګستې زم تاسو قربا اسره لمومند او منګه د ځکونکو یا طلبا پر یونینو خبرې کوو چې پر دې لتهرو اته د شکالو رہی سي ولې بندیز لګیدلې ده د دې په وړاندې څه خندونه دي او دې بیا څه اثرات غورځولې دي موږ سره عمل مان دي په پخور پوندون کې د اسلامي جمعیت طلبا مشر تقویم الحق په پخور پوندون کې ترکین صاحب د ځکونکو سازمان مشر دلیر خټک خود خټک سه بو څه تخنیکی ستونزره نغه تاسو ته نخ کاری او همدارز موږ سره د ټول پاکستان د کونکو اکشن کمیټې مخکخ مزمل کاکړ د اسکایپ دلاري راغلي دي د ټول سره خبرې کو تقویم سه به اوس دې ترازو چې ستاسو په خیال باندې په دغه یونینو چې کم بندیز لګیدل دي نو څه ګوري د دې څه مسلې تاسو نن سبا حالاتو کې ګوري لکه دا هم ول کېږي دغه کم کړ چې دی یا شخصیت پرستی ده په ټولنه کې په ځوانانو کې او په خاص کر د پی ټی آی ځوانانو ته ګوتنی ول کیږي نو هغه وجه هم دغه چې په یونینو باندې بندیز دي دغه ډایلاګ مکالمه هغه نشته دي او بل زمنګ اردن کو ته لګدا هم وضاحت وکړي چې په یونین او په تنظیم کې څه فرق دی
اولی خبره خو دا تاسو کړه زمنګ دلیر پټک رور ناشته کلټ او د ځوانانو چې کوم دا اوس یو فین کلب دی عمران خان ذاتی تور نو زب خیر بخانه غواړم خو زما خپل موقف دا دی چې په پاکستان کې اوس د ټولو نه زیات چې کم زمونږ غریش خو دا غل ځوانانو دا او ځوانان زمونږ په دې پاکستان کې ډېر زیات دي خو دا زب او ته بدقسمتي وایم چې ځوانان چې کوم دي دا صرف د شخصیت پرستۍ تور او یو فین کلب په تور باندې نن سبا په سیاست کې ساخلي او داغي په سیاست کې انټرست دی. دا د یو شخصیت ذاتی تور داغي فینز دي، داغي فین کلب دی، او داغي نه بعد زما سره دا یره ده چې د ځوانانو بس کیږي دا به کم طرف تزي او د دې بیا مستقبل سي. اولی خبره دا شوه. بل خبره د ټولو نه زیاته مسله چې د یونینز باندې پابندی ده او یونینز نشته، نو اول خدا ده چې د ځوانان چې کوم دي ته پلیټ فارم نشته په یونیورسيانو کې، دی چې کوم د خپل حق لپاره پوسټ نشي کولای، دی چرته د خپل حق لپاره راوتلې نشي، ځکه چې هغه بار بار يرولې کیږي دا غینه چې کله یونیورسيټي ترازی دي نه یو سټام پیپر باندې یو دغه غستل کیږي چې تاسو په سیاست کې اسنه اخلي. دا د یو جمهوریت ملک په جمهوری ملک کې د تعلیمي ادارو کې سټوډنټ صدا ویلې کیږي چې تاسو په سیاست کې څه نه اخلي او تاسو په سیاست کې څه اخلي، نو دا جرم دی او په دې جرم باندې تاسو د یونیورسيټي نه ریسټیکټ کیږي. یو اولی خود دې د ټولو نغټ نقصان ده، او بیا وجه دا ده چې په پاکستان کې کله په سیاست کې د دې وخت نه سټوډنټ چې کوم دي راهي څه نه اخلي او دا په دې کې پارټیسپیټ کوي، نو بیا د پاکستان نېشنل لیول لیډرشپ ته تاسو وګورئ، د پاکستان چې کوم زمونږه څومره پارلیمنټیرینز دي، هغه سینټ دی، هغه قومي سمبلی ده، او هغه زمونږه څومره صوبایي سمبلی ده، دې ممبران چې کوم دي په مختلفو وختونو کې چې کوم نه دا خاص شوی دي، دې خپلونو باندې چې کوم دي خپل اغیز را نه غوښته، خو هغې په زور باندې الترایا چولې ده، د دې نه چې کوم نه مختلف فائدې چې کوم نه دا دي نه هغه شوی دي په لیجستریشن کې او پارلیمنت. دویم خبره د تنظیم او د سټوډنټس یونین په منځ کې د تاسو ته فرق لکشن ته کیو ما چې پاکستان کې غټه بدقسمتي ده چې کله یونین باندې پابندي لګېلې تر وخت پورې زمونږه څومره فیمس چې کوم جرنالیست دي، څومره زمونږه پروفیسران دي، څومره زمونږ چې څومره پوه او څومره دانشوران دي، هغه په دې کې فرق نشي کولای. هغه وایي چې اوس هم یونین بحال دی، خو یونین دا یو آئینی اداره وه چې پای کې پراپر تور باندې الیکشن کېده، پای کې مختلف پینل وي، پای کې مختلف طلبه تنظیمونو، هغه به حساب غستو چا دا به یو کال لپاره چا چې به وګټله به یونیورسيټي صدر او به یونیورسيټي جنرال سیکریټری، او هغه به چې کوم دی دا په سینډیکیټ کې کېناستل، دی په سینټ کې د یونیورسيټي کېناستل، او دی به د یونیورسيټي چې دا څومره مشاورت فورمز دی په دې کې به دی حساب غستو خپل انپوټ به ورکو، او په تنظیمونو چې کوم دی دا خو پرایویټ غونته کې باډي دا په یونیورسيټي کې دی په زور باندې ځان وردن د کړې دی، هغه نه دغلت دا ډاکومنټ مغسته شوی دی چې تاسو ولته په سیاست کې حصہ نه اخلي، خو دا غي باوجود چې کوم دی هغه د خپل مدد په هدا مختلف اکټیویټیز کې دا کار پیدا پدې کې فرق دی. جی
سم مزمل ک په دغه لګ نور هم رڼا واچوي چې څو دوی خپل دا خبرو کړ چې دغه یونین باندې بندیز دی، دغه څه اثرات مخترغل کم جنرال لیډرشپ ته دوی خبره ده هغه مخته نه راځي. نور تاسو څه ګوري چې دغه نور څه اثرات دي، ځکه چې کوم د دغه یونینو پخوانی غړي دي افراسیاب خټک شو، داسې نور شو، دغه څه منګه خبرې شوې دي، نو هغه به دا ویلي چې دغه زده کوونکي به نه یوازې د خپل حقونو لپاره پاسېدل په یوستو کې، بلکې نور چې کومې مسلې به وي لکه د بجلی مسله به وا یا به نور سوشل ایشوز په ټولنه کې، دغه لپاره به هم دغه زده کوونکي راوتل. نو په دغه هم لګ رڼا واچوي که پرس کپ دې ته دې ښکاله کې څومره تاوان وشو دغه یونینو د بندیز د وجنه.
یو خوزه د خټک صاحب د وی خبري جواب اول کوم غواړم، د چ کوم خبره وکړه چې د دې کوم سلوګنز وو یا د انتشار په لاوي مړه ټیم په دو پنځو شهرو کې احتجاجونه وکړو په 2019 په یو ځای کې یو ګملا نسو ماته، مطلب یو داس پریشانی مرنه کې جوړ مر سره دی وادي هم کې پی ټی آی ګورنمنت چودري سروار چې مړه درباله کو دغه بعد د اف آی آر پر درج او دا ایف آی آر صرف پر موږ نه دي، دا پر پی ٹی ایم هم درج شوی دي. څوک چې هم په دې ملک کې د خپل حقوق خبره کوي پر هغه باندې ایف آی آر درج کی، په گلگت بابا جان دا باندې دا ایف آی آر درج شوی دي، پر بلوچ لیډرشپ درج شوی دي، سوای د خان صاحب چې هغه شاید د دې لړلای پر هغه باندې نست نو پر هر چا درج شوی. دویمه خبره چې کومه تا وکړه سټوډنټس یونینز باندې پابندي لګیدلې ده، مطلب پنجاب یونیورسٹی کې 50,000 اسٹوڈنٹس دي، په 50,000 کې کم تنظیمونه دي، دا هو ټوټل سټډنټ په 2,000 دي، دا 48,000 اسٹوڈنٹس یو نمائندګي نشته. هغه د وجه په اسٹوڈنٹس کې یو غصه موجوده ده، هغه د وجه اکثره جنگونه کوي، جنجالونه کوي. دویم د یونیورسټیانو د باندې هم چې کم اسٹوڈنٹس ګریجویټ کیږي، مطلب اسٹوڈنٹ یونینز نشته، اسٹوڈنٹ ګریجویټ سي روزګار نشته، اسٹوڈنٹس پریشان دي، کم 64% یوت دي د دې ملک، اگر ټوټل دا وخت پریشان دي، یو طرف ته روزګار نشته، بل طرف ته دا غو یو نمائندګي نشته په ملک کې. دنه
مزمل صاحب زه فکر کوم استاسو ته بل ځین ټلیفون روان دی، اوریدونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په ریډیو باندې اوري. مونږ سره ملمانه دي، مونږ د زده کوونکو یا طلبا په یونینو خبرې کوو چې پر دې دغه بندیز ولې لګېدلې دی، د څومره اثرات غورځولي دي او دا ولې نه لرې کیږي. دلر خټک صاحب، ستاسو ګوند باندې ډېر زیات تورونه ولګېدل، که دغه ځواب اول غواړئ مننه به وي.
اسرار به اول خو زه د مزمل د خبرې جواب کوم چې د کوم کړ چې دا اف آی آر په پی ټی ایم باندې شوی دی، په ټولو باندې شوی دی. نو مزمل وی چې په خان سے باندې نه دی شوی، دا د دوی لاړل دي. نو دوی چې کم مزاحمت کولی، دوی به د چا د لاسو کولی او عمران خان د دې کام د پاره کوي. عمران خان باندې د ته پته نشته چې په عمران خان باندې 27 اف آی آر چې کم دی درج شوی دی، 27 اف آی آر چې په هغه کې دهشتګردۍ اف آی آر هم شته، په هغه کې هر یو اف آی آر شته. دویمه د خبره وکړه چې 50,000 سټوډنټس دي، د تنظیمونو په 2,000 طلبه هم نه. نو کدی راشي په کیمپس کې صرف ورته مونږه انصاف سټوډنټ فیډریشن هم راوباسو، نو 2,000 به پوره شو، که اسلامي جمعیت طلبه هم راوباسي، که پښتون سټوډنټ فیډریشن هم راوباسي. دي چې په دې کم طلبه تنظیمونو باندې تور لګی چې یاره دا انتشار پکې جوړ شي، جګړې وشي. دا طلبه تنظیمونه د کال 12 میاشتې د دې سټوډنټانو د حقوق د پاره که سټوډنټ یونین نم شته په میدان لګیا دي. دوی خو یو ځل راپاسي، مته پته نشته چې سټوډنټ اکشن کمیټي دې څه شی او کول څه غواړي. د دوی خو سره په انسټیټیوټس کې د سره نوم او نشانم نشته. که زه دغه هم تقویم هم ناست یم، د دې خبرې گواهی وکي چې دا کم غچې طلبه تنظیمونه دي، که دا په هاسټل د سټوډنټ ته د هاسټل مسلې، که دته د پیپر مسلې، که دته د فیس مسلې، که دته هر مسله په یونیورسټۍ کې راځي. نو دا طلبه تنظیمونه په دې یونیورسيانو کې موجود د دې طلباو خدمت کوي. اول خو د اکشن کمیټه دا پته نه لګي چې دې کول څه غواړي، دوی دی کم ځای کې، دوی سوچ څه دی، دوی منشور څه دی، افیلیټډ چرته دی، کول څه غواړي. د یو سړي دا پته نه لګي، هغه را پاسي د ملک په سابقه وزیر اعظم باندې یو تور لګي، نو هغه تور څه اهمیت هم نه لري. اول خو دې د دې وضاحتو کې چې دې په کم یونیورسيټي کې صرف دا نه دي چې تر پاسه او په کال کې یو ځل سټوډنټ یونین لپاره احتجاج وکړي، چې څنګه دا طلبه تنظیمونه لګیا دي په یونیورسيټیانو کې. دا د سټوډنټ یونین د بهاله جنگم کوي، دا د طلباو د حقوقو جنگم کوي. دوی خپل ډیګری چې کمی دي په غ باندې خې دي. دویمه تقویم به یو خبره وکړه د سټامپ پیپر والا، د دوی په پروګرام کې زمونږ د اطلاعاتو منسټر بیرستر سیف صاحب چې کوم ملمو، هغه په دې کې دا خبره کړې وه چې دا سټامپ پیپر چې کم دي دا به مونږ ختمو. د ته زویم چې هغه سټامپ پیپر باندې د کامران بھائی زما او د بیرستر صاحب صاحب دې باندې زمونږ خبرې شوې دي. نو هغه سټامپ پیپر چې نیکسټ ټایم کله ایډمیشن کیږي، نو دې سټامپ پیپر به هیڅ قانوني اهمیت نه پاتې کیږي. دا سټامپ پیپر به ختمیږي او د سټوډنټ ایډمیشن چې کم دي دا به صرف په خپل ډاکومنټس باندې کیږي.
سم، موږ سره یو اردن کې دوی ته ورزو ستړي مشي څو خبر کوي.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
صدیق الله عثمان خیل نبره در نصرت درینه جی.
ستړي مشي عثمان خیل صاحب، سبا ولوي
بس د ملمان د بختنه کومه کم چې دا دغه دی دا تنظیمونه دي په کالجونو کې دا جوړیږي، نو دینه بیا وروسته چې څوک پالیټیشن تل غواړي، سیاستدان جوړېدل غواړي، نو دا څومره پیدا ورکوي. یو سټوډنټ ته چې هغه مخکې سیاستدان جوړیږي، نو هغه کې لکه دا څومره پیدا میلاویږي. او دا غینې علاوه بل د تاسو کوم چې کم دا یوت ایم پی جوړیږي، نو دا څنګه جوړیږي؟ دیو پارلیمنت چرته دیو اسمبلی چرته، او دا په څه طریقه کار باندې جوړیږي؟ د څومره وخت لپاره جوړیږي دا یوت ایم پی؟ او دا یوت ایم پی چې جوړیږي، نو دا یو عام صرف سټوډنټ جوړیږي کنه یو عام سوشل ورکر هم جوړیدای شي؟ دا تاسو کوم جی
ډیره زیاته مننه ستاسو نه. تقویم الحق صاحب، اخري شی بی دی کداغه هم لنډو کې جواب کوي، او بل ستاسو نه اخري پښتنه دا به چی تاسو نه ګورئ؟ ستاسو د دې باس نه دا خبره مخته راغله چې ځینې سیاسي او غیر سیاسي قوتونه دي چې هغه د خپلو شخصي ګټو لپاره نه غواړي چې دغه یونین بحال شي، دې سره څومره اتفاق کوي؟ او ستاسو په خیال دغه یو څومره غټه چیلنج ستاسو لپاره؟
مننه. اول خو د دې کوم ځنګ ملګری د دې جواب پتا دی چې سټوډنټس پالیټکس کې نه چې او کله یو سټوډنټ توزی هغه دومره دا گرومنگ شوی چې هغه مخکې کله نېشنل انټرنېشنل پالیټکس او یا لوکل پالیټکس دا راځي، هغه دومره پوهی چې هغه د مسایلو په حل کولو باندې، هغه د خلکو سره په رابطه باندې، هغه د خلکو سره په ناستې باندې، هغه دومره پوهیږي په ډایلاګز باندې پوهیږي، هغه اډمنستریشن او د عوامو په منځ کې رابطه جوړولی شي. دا ټول سیزونه چې کوم دي دا د سټوډنټس پالیټکس په وخت کې د گرومنگ کیږي. دویمه خبره د یوت ایم پی اے دا کوم دي چې خبره وکړه، نو بخښنه به غواړم چې یوت ایم پی اے دا یو اسمبلی ته زما د نظر نه سورځ مخکې رشي و چې هغه هم یو ریټایر سو آرمی افسر دی چې هغه چلی، دا سوزونه چې کوم دی دا سټنټس چې کوم دی دا پرویز مشرف هم کړی دی په 2005 کې هغه داسې سټوډنټس یو کنونشن راوغوښتو او پای کې سټوډنټس چې کوم دی نو هغه کینول په اسلام آباد کې ورته د سیاست حواله سره تومره خبره وکړي چې سټوډنټس دی چې د سیاست نه لري او سید دی نه لري او سید دا دی دا هغه دی دا خو سټنټس دی دا کوم یوت ایم پی ایس دا کوم دی چې الټرنیټ راوسته دی دا پر دی باندې دا سټوډنټس چې کوم دی دا سیاست نه لري کول غواړي او کوم مین سټریم سټوډنټس پالیټکس چې کوم دی دا په سایډ لاین کوي او بده کې غیر سیاسي تور باندې سټوډنټس دا ولي واغ دلته کې نه یو پاګی باندې دنیا ته اوسس خي چې موږ سټوډنټس چې کوم دی دا انګیج ساتو چې دا خو دې دا کوېشن جواب دی زمونږ پل سوال طرف ترازو چې کوم سیاسي قوتونه دي کوم غیر سیاسي قوتونه دي دا غینه فائدې سړي د سټوډنټس پالیټکس چې نه وي نو اولی خبره خدای دې چې پاکستان کې څومره زمونږه سیاستدانان دي دا خو تاسو په علم کې دا چې دا د خاندانی سیستم تحت کوم دي دا مخ وړان دی راځي لار چې کله د دنیا نزی او فات کیږي بیا به زوی دا غزینی سی بیا به دا غن وسینی سی دا مخ کې ولا سلسله روانه یو سو پارټیان چې کوم دي چند پارټیان دا پاکستان په سیاست باندې ډیر مخ کې نه قابض دي څه خاندانونو نه چې هغه قابض دي نو دغه سیاسي چې کوم قوتونه دي دا اوس هم په پارلیمنت کې ناشتي چې هغه ته د الیکټیبلز نوم ورکړی شوی دی او دا ډیر مخ کې نه دار روان دي د پاکستان په سیاست کې به حصہ اخلي نو دې خلکو سره خو یره دادا چې آیا کدلته یو سټوډنټ ته پالیټکس نراشي او هغه دلته مخ کې راشي او هغه دلته بیا راځي سیاست کې نو بیا به زما د زوی سکیږي ځکه چې دا خدایي کاروبار دی او په دې کاروبار باندې چې کوم دی نو هغه خپل جایز او ناجایز کارونه چې کوم دي هغه په دې باندې هغه له تحفظ ورکي چې دی په سیاست کې کلی دي ایم ان ایز دي ایم پی دي منسترانی بیا د دې سره چې کوم زمونږ غیر سیاسي قوتونه دي نو دا غي وجه دادا چې کله هغه وي چې سټوډنټس یونین بحال شي بیا به سټوډنټس راوځي دی به چې کوم دی خپل حق تپوس کوي چې تاسو چې کوم دی 85% یا 80% بجټ چې کوم دی دا چاته ملاويږي او بیا په دې کې چې کوم دی نو په دې ټول ملک کې د ایجوکیشن چې کوم دی زمونږ فنډامنٹل رائټ دی پرې فنډامنٹل رائټ کې آیا موږ 100% بجټ ملاويږي موږ ته 1% بجټ هم ایجوکیشن ته نه ملاويږي دا ایچ ای سی ته نه ملاويږي دا پاکستان د پرایمری نو اخله تر د هایر ایجوکیشن پورې موږ ته بجټ نه ملاويږي نو بیا خو کله دا بحال شي بیا به سټوډنټس راوځي او د دې ته پوس کوي هغه بیا روډونو ته راوځي هغه بیا د خپل حقوقو ته پوس کوي او بیا به هغه جنون لیډرشپ راځي سیاست ته مرکزی سیاست ته مین سټریم پالیټکس ته به هغه خلک راځي هغه به ډېر پوهي اب ډېر مچې وري اب د خپل حق ته پوس کولی شي هغه ځکه چې په یونیورسټۍ کې زه تاسو ته یو خبر وکړم چې دلته یو سټوډنټ راځي هغه دلته نه تنخواه ملاویږي هغه ته دلته نه نور مراعات ملاویږي هغه ته نه نور ایکسټرا څه پیسې نه ملاویږي هغه دلته د سټوډنټس د حقوقو لپاره بالکل د الله تعالی د رضا لپاره کار کوي او هغه چې مخکې بیا راشي خپل پیسې دلته د سټوډنټس پالیټکس پرې وخت کې لګوي په چا باندې چیس کی چاله چا سره هیلپ کوي نو دا چې کله هغه کوي نو مخکې بیا هغه د میټیریالیزم طرف ته دا هغه رجحان نه ځي هغه فوکس چې کوم دی هغه د عوامو خدمتي هغه په هر ځای کې کوي اپ کې تانې تمزي اپ کې جیل تمزي هغه د خلکو آفرس تم نو
ډیر زیات مرنه او بخې زمنګ دغه برخه پای تر رسیدل خو بیا هم ز مزمل تورزم مزمل کچرتا یو څو ساتو کې یو څو سکند کې یا یو منټ کې او بخې که خپل خبره وکړي چې تاسو راتلون کې لپاره څه پلانونه دی وز دغه یونین د بحالې لپاره
موږ اوس پر 25 تاریخ په ملک په مختلفو شهرو کې احتجاجونه کوو د سټوډنټ یونین د بحالې لپاره دویم خټک صاحب د دې خبرې جواب ورکوم د دې تنظیمو د یونین وو سیم پارکنس کوي موږ په داغه خبره بار بار کوو تنظیمونه چې هغه د مخصوص سټوډنټس نمائندګي کوي یونین د ټولې انډستری د سټوډنټس نمائندګي کوي موږ په دې وجه د یونین بالي غواړو د دې سره موږ ګله په داغه ده چې د ګورنمنت چې د یوت خبره کوله چې موږ د گورنر افسیس دغه جوړو انډستریان جوړو د دې په ګورنمنټو کې د بلوچستان د پاکستان کم د دې په ګورنمنټ پر سټوډنټس مسلسل ایف آی آر کېدل د دې کوم موقف ول د دې خپل موقف سره پر شاس چې کوم منظور په دې خبره وکړه منظور ونی ول چې د دې خان صاحب نه نه ول څه کوي په یاد پرسه
ډیر زیات مننه تاسو ټولو قدر منو ملمنونه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخسته نړۍ مننه تاسو نه اوونکو د زدهکونکو یا طلبا په یونینو د لګیدلی بندیز په اړه موږ خبرې کولې چې دغه بندیز ولې لګیدلی دی او دغه راز د اثرات څه دي او دا ولې نه لري کیږي پر دې موږ سره عملمانه په پېښور پونتون کې د اسلامي جمعیت طلبا مشر تقویم الحق په پېښور پونتون کې د ترک انسان د زدهکونکو سازمان مشر د خټک او د ټول پاکستان زدهکونکو اکشن کمیټې مخکښ مزمل کاکړ له دوی سره موږ خبرې کړې نړۍ مننه ستاسو نه چې تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکو اوس زو یوې بلې برخې ته خو دلته کې ورشنده ماخلو
دا مشال ریډیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 621 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 14500، 15550 او 10800 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک باندې او په یوټیوب باندې ګورئ او په ریډیو باندې اوري. تاسو کولی شئ چې زمونږ دغه کومه او ویډیو دا د پروګرام دغه شریک کړي، نور ته هم دغه پیغام ورسیږي. د ویډیو لاندې هم تاسو څرګندونه لیکلی شي او زه بیا هم تاسو ته وایم چې اوس زمونږ چې کومه موضوع ده نو هغه دا چې په 14 نومبر باندې د زغم یا برداشت نړیواله ورځ وه، هم پر دغه خبرې کوو او پر دغه خبرې کوو چې نن سبا کوم حالات جوړ دي په دغه سیمه کې، په پښتنه سیمه کې د ډیر وخت راهیسې بدامنی ده او دغه بیا په ځوانانو باندې څومره اغیز کړی دی. دوی دغه سی بیا که موږ وګورو ټولنیزې رسنۍ دي په هغه کې هم بحثونه روان وي. نو پر دې هر څه خبرې کوو. موږ سره د بنیر ډګر کالج استاد ډاکټر نواز یوسف صاحب د اسکایپ د لارې ملمه دي. ډاکټر صاحب ډېر ستړي مشه. ډېره مننه محمد صاحب،
ډېره مننه تاسو ته سلامونه اوریدونکو.
وعلیکم السلام، ستاسو نه ډېره زیاته مننه. او ډاکټر صاحب اولمبه هم پر دې خبرې کو چې ستاسو په خیال باندې دغه د زغم یا برداشت دا په دغه ټولنه کې کم شوه دی که سیوا شوه دی او په خاص توګه کومه د ځوانانو خبره وکړو؟
محمد صاحب د بدقسمتۍ نه برداشت کم شوه دی او لا په کمېدو دی. د ډېر وخت دا یو پروسس روان دی چې په مازه مو د برداشت څومره اوس کم نه دومره کم نه دا مخته
ښه
زمونږ په دمر دې کومه غره خو زمونږ په وخت برداشت دی وو په خلاص کې څومره چې وخت یې نه دا سره برداشت کړی دی دې په ډېر زیات تفصیل.
ها او استاد په خیال باندې برداشت یا زغم څه ته ویل کیږي؟
زمو په خیال باندې برداشت یا زغم دې ته وایي چې تړې د حیثیت انسان په لور وځي وسه. یعنی زمما خپل مطلب دا دی چې په راتلونکو کې څه مونږ وایو کنه زمونږ یو استاد محترم وو چې د ساري په خپل کې ډېر لوی دی او ځان لري او هغه خپل منځني پخکر باندې حل کوي او د دې په مقابله کې انسان چې په ډېر ورو کې او هغه له الله پاک د ویلو طاقت ورکړي او ختانه وو چې خبره په خبرو باندې حل کیږي. مطلب دا شو چې تفرق کا انسان د انسان په حیثیت خپل رویه ساتي نو دی به خپلې مسلې خپلې ستونزې د خبرو د لارې هوارې دی به کېږي، دی به مکالمه کوي، دی به خپله خبره هم کوي، دی به د خپل خبره هم اوري، به ځان کې به غم پیدا کړي او داسې به د یو مهذب او پرمختللي انسان په توګه باندې خپل ژوند کوي. دا چې کوم اوس پر روان دي کوم عدم برداشت دی نو دلته بیا ژبه خاموشه شي، مکالمه خاموشه شي او لکه دا بخنه غولم خو لکه سروې کې څنګه ښکره لمه دا ښکره لمه ول شو دي. زما په خیال کې انسان اشرف المخلوقات دی، ځان کې جنو خپل منصب کې جنو د انسانانو په طریقه خپل مسلې حل کول شروع کړي نو دې سره باندې مسلې زموږ حل شي.
ها ډاکټر صاحب تاسو څه وایي چې په دغه سیمه کې د زغم او برداشت کومه مبارزه ده یا موږ ویل شو د عدم تشدد چې کومه مبارزه ده هغه بچا خان دغه ملګرو کړی دا نو څه ګوري چې دوی ولې دغه لور سره راغلل او بیا دوی د سن خپل متاثر شوی او انسپایر شوی چې دغه لار دوی خپل کړ ستاسو په خیال باندې؟
د دې باره ته خود ځین خلکو دا خیال دی چې یعنی بچا خان د مهاتما ګاندی یا ګاندیجی د عدم تشدد نظریې نه متاثر شوی وو. هغه څنګه د عدم تشدد خبره کوله او باچا خانم د عدم تشدد خبره کوله نو د دې دا هغه نه متاثر شوی او دا لارې خپل کړی و. خو باچا خان په خپل دا وایي چې دا طریقه چې ده دا زموږ د پیغمبر طریقه ده صلی الله علیه و آله و سلم او دا هغه د مکه ژوند چې ده هغه د دې یو مثال دی او باچا خان دی چې زه خپل خو پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه متاثر مو دا هغه په وجه باندې ما دا برداشت او د زغم او د عزم تشدد دا خپل کړی ده دا دغه خبره چې بیا د دې خبرې د ګاندی د خبرې سره هم اړخ لګو
بلکې تاسو ګورئ نو تاسو په خیال باچا خان چې خپل خپل کتاب کې څنګه لیکي چې برداشت یا زغم دیته نه و چې کوم زورور دي ته د هغوی په وړاندې غلی پاتې شي بلکې برداشت او زغم داسې دي چې لکه کم ستانه کمزوري دي چې ته د هغوی په وړاندې غلی پاتې شي که پرسکا داسې څه خبرې ته د هغوی سره د برداشت رویه خپل کړي څه وایي تاسو؟
اصل برداشت هم دې ته وایي چې کم کمزوري دي او بچا باندې بچا چا وخت نه رسېد هغه په مقابله کې خو انسان خود مجبورا برداشت کوي برداشت خو هغه دی چې مخکې رضوب وي او دی د هغې باوجود برداشت کوي اصل کې برداشت هم وایي دغې ته او بهادر وایي هم دغې ته پهلوان وایي هم دغې ته یو حدیث شریف مفهوم هم دی چې نر او پهلوان او بهادر هغه نه دی چې بل راوپرځي بلکې نر او بهادر او پهلوان هغه دی چې په خپله غصه باندې قابو ومومي او په خپل ځان باندې برداشت وکړي اصل کې دا بهادر دی د بهادرۍ تاریخ هم دا دی چې بهادر سړی هغه دی چې کله د هغه وخت رسېږي تشدد کولی شي زیاتی کولی شي تېری کولی شي هر څه کولی شي د هغې باوجود هغه د یو انسان او د اشرف المخلوقات په حیثیت په خپل ځان باندې غم وکړي برداشت وکړي او خبره خوشحال بابا وایي که نه چې هره چار چې په نرمۍ ترسره کېږي په حاجت چې رساوی شي په جنګونه نو هر یو خبره چې دا هغه جنګ ته رسول نه دي په کار او بیا خصوصا چې کوم خلک
او ډاکټر صاحب تاسو څه ګوري چې د باچا خان د عدم تشدد چې کوم مبارزه وه نو د هغې اثر تاسو ګوري په دغه سیمه کې او که موږ دې ته راشو چې دغه ځوانان لګیا دي سوله ییزه مبارزه کوي سوله ییزه لاریونونه کوي مظاهرې کوي دا هم د هغې یو اثر دی که څنګه؟
او بالکل دی دا ګور چې د باچا خان په کوم وخت سیاست کوله دا هغه کم اثر و دی باچا خان د سیاست دا هغه هغه شکل کې حکومت نه دی یعنی دا وخت کې رېدو پر چې څومره بدلونونه راغلي دي په سیاست کې بدلونونه راغلي دي او د خلکو پر رویو کې هم بدلونونه راغلي دي نو هغه خو ډېر مثالي کردارونه لري که خدای خدمتګار چې وو دا هغه کردارونه ډېر مثالي او ایدیال کردارونه دي نو موږ خدا نه شو ویلی چې دغه هغه څه ایدیال کردارونه نن دی یا د هغه سیاست هغه څه ایدیال دی څنګه چې خدای خدمتګار وو یا د باچا خان د ملګرو یا د باچا خان په خپلو خو دومره د چې د هغې هغه سرت اثرات یا د هغې هغه لاره څه ده نو هغه موجوده ده د هغې هغه بلکېنې مشالونه موجود دي هغه رڼا موجوده ده هغې باندې خلک روان دي نو دا زموږ لپاره یو خوشبیني ده یو د خوشقسمتۍ خبره ده چې په دې الغاو تلغاو کې په دې انتشار کې په دې عدم برداشت کې او په داسې ټولنه کې بیا هم داسې اوازونه اورېدل کېږي چې هغه د مکالمې خبره کوي هغه د امن خبره کوي هغه د ورورولۍ خبره کوي او هغه د برداشت خبره
کوي. پښتنو ځوانانو ته څه وایي چې د ټولنیزو رسنیو په دې دور کې دا څنګه چې تاسو ویلې چې د ټکنالوژي دور دی خلک د وسلو په جوړولو کې ملکونه هیوادونه غډیر مخ کې تللی دي او د ساينس دور دی د ټکنالوژي دور دی پښتنو ځوانان ته څه وایي چې په داسې وخت کې د عدم تشدد لار خپلول د برداشت لار خپلول او په سولې ځای طریقه باندې خپل کم میشن دغه مخ ته وړل دا څومره ضروری ستاسو په خیال باندې؟
دما په خپل مومن څه به ضروري دی اصل خبره دا ده چې تاسو غواړئ کوي یو ما چې څنګه مخکې راځو کو چې یو مثلا چې دا هغه تر ته پاتې شي باندې نه ده حل شي دا هغه سیاسي مسله ده دا هغه قانوني مسله ده دا هغه کور کې د ولس مسله ده او هغه اجتماعي مسله ده تر کوم د تشدد بلار یو مسله حل شي ده او فرص کمونه دا د سیاست او د قانون خبرې نه لګ راځو خو تا کور کې تراسو او اعتراضي خبرو تراسو زمونږ یو مسله هم زمونږ په تشدد باندې حل کړي نه بلکې مزید قرانه شي دا موږ ایون دا چې زمونږ کم عدالتونه دی هغه زمونږ مسله نشي حل کولی زمونږ مسله چې دا چې تر کوم د پښتنو په کلو کې په اوجرو کې جرګه شوی ده نو جرګې مسله حل کړې ده په جرګې کې څه خبره وي مکالمه وي ډایلاګ وي برداشت وي یو بل اورېدل وي د یو بل موقف اورېدل وي یا چې نه څوک راشي نو هغه سپینګرو خاطر کول دي د هغو هغه خبره برداشت کول وي هغې سره مسلې حل کېږي چرته هم په کیسونو باندې، په غویمو ربړو باندې، په پردولو باندې، په ډس باندې، په مرګ جوبله باندې چا مسله حل کړې ده. زمونږ ما چې څومره مشاهده کړې ده په خپله ټولنه کې، نو دا انفرادي مسلې هم صرف هغه مسلې حل کېږي چې کوم خلک خبرې کوي، کوم خلک جرګه ومني، یا پکې جرګه خبره وکړي، هغه مسله حل شي. او که کله هم پکې خبره نه ده شوې، نو هم هغه مسلې نه بیا مرګ جوبله او دښمنۍ او کسي لسې جوړې شوې دي. اصول کے بننا اور دلیل اور علم کو بنیاد باندھ چکے علمی بنیاد دے مضبوطی خبریں پشا باندھ چنا سب علم نو نظریہ نہ ہوا بل د قائم کول صلاحیت نو نو هغه خبره زیلل
سم
دا د تشدد خبره چې دا کوم د پندره
سم ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو نه تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکو خو وختونه تاسو ډیر زیات مننه روزونکو دا موږ سره د بنیر ډګر کالج استاد پروفیسر ډاکټر نواز یوسف صاحب د دوی سره موږ د زغم یا برداشت په اړه باندې خبرې کول ځکه چې د نومبر په 14 د زغم یا برداشت نړیواله ورځ وه دغه راز همدې سره خپل کوربا اسره الله محمد او د پرونی پروډوسر پلوشا سحاک ته اجازه ورکړي د الله پامان خو وختونه
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
بیا قبری په بلوطن